څلور بجې شو احمد شیباریم سلامونه د ازادي رادیو د سات خبرونه وړاندې کوم. د هند هوایي چلند یو الوتکه چې 222 پرلې لرلې نن د احمد آباد له هوایي ډګر څخه الوتنې څو دقیقې وروسته وغورځېده. رویټرز افشانس د هند د روغتیا د فدرالي وزیر په وینا خبر ورکړ چې په دې پیښه کې ګڼ شمېر کسان خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د ځینو راپورونو له مخې تر اوسه د الوتکې د غورځېدو له ځایه 1.5 جسدونه ترلاسه شوي دي. د الوتکه د لندن ګیټویک هوایي ډګر ته روانه وه. پولیسو ویلي دي چې الوتکه د احمد آباد هوایي ډګر ته څیرمه د استوګنې پورې سیمې لوېدلې ده. د هند هوایي چلند په وینا په سپرلیو کې 1.9 هندیان، 3.5 بریتانیایان، وطن پرتګالیان او یو تن د کاناډا دی. په بدخشان کې پرونیو سیلابونو درانه مالی زیانونه اړولې دي، خو د ځاني تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. په بدخشان کې د طبي حوادثو په وړاندې د مبارزې رئیس مولوي محمد اکرم اکبری خبریالانو ته وویل چې د تیشکان، خاش او تګاب ولسوالیو کې کورونو، سلګونه جریبه کرنیزه ځمکو او عمل منفعت ځایونو ته زیان اوښتی او لسګونه څاروي مړه شوي دي. مولوی اکبری زیاتوي چې دا ابتدایي راپورونه دي، کېدای شي زیانونه تر دې پراخ وي او د زیانونو د دقیق اندازې د معلومولو لپاره د سروې دوه ټیمونه سیمې ته واستول شي. د ایران یو لوړ رتبه چارواکی وایي په سیمه کې د کړکیچونو د زیاتوالي له کبله دوی د یورانیمو د غني کولو له حق څخه نه تیری شي. دغه چارواکي د پنجشنبې په ورځ د خپل نوم د نه ښودلو په شرط رویټرز خبري اژانسته ویلي چې یو دوست هیواد تهران ته خبر ورکړی چې احتمال شته اسرائیل په ایران برید وکړي. ایرانی چارواکي زیاتوي چې دغه کړکیچ د دې لپاره رامنځته شوی چې له امریکا سره د اټومي خبرو په ترڅ کې د یورانیمو د غني کولو د حق په اړه د ایران دریس ترخې اسلام دراولي. ټاکل شوی دی چې د ایران او امریکا ترمنځ د اټومي مذاکراتو بل غونډه راتلونکي یکشنبه په عمان کې وشي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د چهارشنبه په ورځ وویل چې امریکایي وګړي له منځني ختیځه په وتلو دي، ځکه چې د ده په وینا دغه سیمه کې دایښ خطرناک شي. ټرمپ ویلي چې امریکا به اجازه ورنکړي چې ایران اټومي وسله ترلاسه کړي. د کډوالۍ د قوانینو د پلي کولو لپاره د فدرالي ځواکونو د اقداماتو او د ولسمشر ټرمپ لخوا لاس انجلس ښار ته د ملي ګارد او سمندري ځواکونو د استولو خلاف مظاهرې په ټول امریکا کې د خورېدو په حال کې دي. اسوشیټډ پریس آژانس راپور ورکوي چې د مهاجرت او ګمرک خلاف ډیری دغه مظاهرې سوله ییزې ترسره شوي، خو په جنو کې د پولیسو او مظاهرچانو ترمن نښتې شوي او سلګونه کسان نیول شوي دي. د مظاهرو د ټیټولو لپاره له وشکې بهاونکي ګاز څخه کار اخیستل شوی دی. دا خبر
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
هم نظر داده ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده.
زما نظر داده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه سلطان محمد سرورم او د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه ډیری برخه د تاسو مایکروفون پروګرام ته ځانګړې شوی، خو تر هر څه دمخه پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. لا سعودي عربستان څخه د افغان حاجانو د بیرته ستنېدو بهیر پیل شوی دی. د طالبانو د حج او اوقاف وزارت د چهارشنبه په ورځ دغه خبر پر خپل ایکس پاڼه خپور کړی. لومړنی پرواز کې 360 حاجان نن سهار کابل ته رسیدلی دي. سږکال شاوخوا 10,000 افغانان د حج لپاره سعودي عربستان ته تللي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغو افغانانو قنصلي چارې روانې دي چې د امریکا د کډوالۍ د ځانګړو ویزو SIV کیسونه لري. د دغه وزارت وایاند تیمی بروس د سه‌شنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل دغه بهیر کې هغه مرکې شامل دي چې له افغانانو سره د امریکا په سفارتونو او قنصلګریو کې کیږي. نوموړی امریکا
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
هم نظر داده ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده.
زما نظر داده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
درنو اوریدونکو یو ځل بیا سلامونه. زه سلطان محمد سروریم او د مایکروفون ستاسو دغه خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې په کابل کې د اوبو د کموالي په اړه خبرې کوو. د چاپیریال ساتنې کارپو احمد جاوید نور را سره ملمه دی. په دې خبرونه کې مو د اوبو د چارو کارپو نجیب الله سدید سره هم مرکه کړې ده چې هغه هم اورو. د مرسی کور په نوم یوې نړیوالې مؤسسې په کابل ښار کې د اوبو د کموالي د جدي ناورین خبرداری ورکړی دی. د دغې مؤسسې په څېړنه کې چې شنبه د جون په ومه برتانوي ګارډین ورځپاڼې خپره کړې راغلی دی چې که وضعیت همداسې دوام وکړي ممکن کابل تر 2013 کال پورې له بشپړې وچکالۍ سره مخامخ شي. پراپور کې راغلی دی چې په کابل ښار کې اوسمهال 2 میلیونه انسانان ژوند کوي. مرسی کور ویلی چې په تیرو 10 کلونو کې د کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه 1.5 متره ټیټه شوې ده او دا چې چټکه ښاري پراختیا او د اقلیم بدلون د اوبو د بحران بنسټیز لاملونه ګڼل کیږي. د ګارډین په راپور کې خبرداری ورکړل شوی دی چې که په کابل کې د اوبو د کمښت بحران همداسې دوام وکړي ښایي دغه ښار د نړۍ لومړی معاصر ښار شي چې د اوبو له بشپړ کمښت سره به مخ شي. درنو اوریدونکو، سره له دې چې مونږ غوښتل د کابل د وچکالۍ په اړه خبرې وکړو، اما مونږ ته په واتساپ باندې ګرانو اوریدونکو پیغامونه راستولي چې نه تنها په کابل کې بلکې د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو کې هم خلک له وچکالۍ سره ټکوي. تاسو هم کولی شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. درې شمیرې لرو. لومړۍ شمېره هم ده 00202-2-1-2-5-0-1. دوامه شمېره هم ده 00202-2-1-2-6-0-1. واتساپ هم لرو. په واتساپ هم تاسو کولی شئ چې موږ ته خپل کتبي او صوتي پیغامونه راولېږئ. د واتساپ شمېره مو ده 00202-2-3-8-0-1-1. تخنیکی همکار اشاره کوي چې احمد جاوید نور صاحب لمونږ سره پر لیکه دی. نور صاحب، ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړ او تاسو په دې خبرونه کې لرو. نور صاحب،
ژوندی اوسئ. زم خپل تاوده سلامونه تاسو ته او تاسو تخنیکی ټیم او درنو اوریدونکو ته تقدیموم.
نور صاحب، د کابل د اوبو په هکله داسې ریپورټونه مو په دې وروستیو کې ترلاسه کړل چې موږ یې خوشی نه کړو. د کور مرسی کور په نامه مؤسسې، لکه څنګه چې ما مقدمه کې وویل، دوی ویلي دي چې کابل کې د اوبو ناورین دی او په تیرو 2 لسیزو کې په د کابل واټر ټیبل یا د ځمکې لاندې د اوبو سطح 1.5 متره راټیټه شوې ده. تاسو څه فکر کوئ نور صاحب، چې اساسي عوامل به څه دوی ویلي دي چې عوامل دا دي چې خلک ډیر له نورو ولایتونو راغلي دي، له بهره کډوال راغلي دي، کابل کې میشت شوي دي؟ یو لامل دا دی. د تاسو په نظر کوم لامل کېدای شي د اوبو کموالی رامنځته کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سرور صاحب، څنګه د هغه ځاینه شروع دی چې موږ عصري ژوند پیل کړی په طبیعت کې؟ اصلي لامل دی د هوا ککړتیا، د خاورې ککړتیا، د اوبو ککړتیا او د اوبو کمښت، د زراعت کمښت، د ځمکې کمښت. دا ټول لاملونه متاسفانه چې موږ تاسو انسانان یو، اکثرا همدغه خارج ژوند. اوس کابل کې 2 میلیونه نفوس ژوند کوي. کابل مساحت ډیر کم دی، تراکم د نفوس زیات دی. حداقل موږ تاسو کا غواړو چې نورمال ژوند ولرو، پاک اوبو ولرو، شنه ساحه ولرو، پاکه هوا ولرو. باید حداقل کا هغه جای کې چې ژوند کوو یا کور جوړو، حداقل 40% باید شنه ساحه وي. زمينه د دې مساید چې باران یا واوره وریږي، حداقل اوبو باید جذب شي انځکو کې، چې اوبو د انځکو لاندې اوبو تغذیه شي. موږ تاسو اوس اکثرا په کابل کې که ژوند کې، هر څوک چې ژوند کې، زم په کابل کې ژوند کوم، متاسفانه د ما کور بام به کانکریټ دی چې اوبو نه جذبوي. حوله کې شنه ساحه نه لرم، کانکریټ یا موزایک دی چې مستقیما ګران اف کیږي، یعنی سچو بو تر نه جوړیږي. په طبیعت کې هغه سایکلی دوران دی او بو څه دی، او بو اکثرا موږ یو ورخ 100% او ګورو 100% اټکل کو، چې مثال کې یو ملي لیتر یو ملي ورخ وریږي، او کدا به 100% موږ تاسو تخمین کو په 100% کې موږ د انده کې لاندې او بو د لاسو نه تر 15% د دغه او بو جذبیږي امزکو ته. دا حالی عادی نورمال امزکو ته زراعتي خاوره خاوره پوکی شنه ساحه پوکی کانکریټ پوکی ایزوګام پوکی دغه امزکو کې موږ لاس فیصد تر 15% او بو جذبیږي امزکو بلاندې او بو نور د ټول رن آف کیږي، یعنی د او بو هغه سچی او بو ترینه جوړیږي، تبخیریږي او د ساحې نه فرار کیږي. نو دغه لاملونه دی متاسفانه اوس د کابل نفوس ډیر زیات شوی، اکثره کورونه ترې جوړ شوی، په کمه ساحه کې ډیر کور جوړ شوی، کور پاخه دی، کوڅه پاخه دی، سړک پاخه دی، یعنی د زمینه د دې نه د مساعد د اوبو جذب شي او د امریکې لاندې اوبو تغذیه شي. همدغه لاملونه دی چې موږ پاسې دا مرسکو اوس دیرش متر واټر ټیبل لی ښودلی، په اکثر ساحو کې دیرش متر نه زیات دی، په بعض ساحو کې چې زراعتي امریکه دی او هلته اقتصاد یا عمرانی پروژه نشته دی، هلته امکان لري چې دغه سطح بیا د دې نه شل متر یا 15 متر.
مننه ډیره ډیره نور صاحب. تخنیکی همکار راته وایي چې یو ګران اوریدونکی په خط کې دی، نه غواړو چې ډیر منتظر پاتې سي. نور صاحب که ستاسو اجازه وي د دوی تماس به راواخلو. ګران اوریدونکی ځان معرفي کوي، مهرباني مایکروفون ستاسو خدمت کې دی.
سلام علیکم سرور صاحب محترم، تا ته ملما ته پروډوسر صاحب ته په دوړو لاسو سلامونه.
وعلیکم وعلیکم السلام.
بغلان ولایت کې لګی سي مینا
د بغلان ولایت څخه نومو پسرلای صاحب مهرباني.
نوم صفی الله پسرلای دی د بغلان ولایت کې لګی د سیمینه
مهرباني استه پسرلای صاحب.
سرور صاحب محترم، واقعا ملمړی د کښته خبرې وکړي د غزمنګ سیمه کې. اول د خپل سیمه حال درکم چې خلد او بوس سره سرور صاحب دې احتیاط نه کوي، دومره قدرت لکه وبا کیږي لکه استعماليږي لکه د شمسانی لګولی دي چې څنګه د المره اوسې یو شمسي چلانه کی او به تر ازګر پورې انداشت رواني دي، فزول رواني خل خو سره به احتیاط دي چې نه ستدي ورسره لکه مال ډیر خلکو سره ما دا بس ډیر ضرورتن چې ولا کولی دي چې کوي دوی وای، یعنی وسوچ وای د ځکه نو بره اوسې او به ځاتېږي کمیږي نه.
پسرلای صاحب کلونه په خوا د سیمه پیادیږي تقریبا 15-30 کال په خوا زپل خمرې ته درغلی هم د کېلګي ډېر قوي پالیزونه وو، هغه پالیزونه وسته کنه دین دوانو دي خربوزو.
یاره سرور سي محترم بالکل ستري زخپلم پالیز لرل تکالې پالیزونه وندواني شولې د غنم د شان تي چې لګي خوري ته زراعتي سیمه ده.
او زه کېلګي ته خپل نو د کېلګي ته حسین خیل ته تللم، هغه تاسو ته لاند ده حسین خیل کنه.
او حسین خیل مونږ ته نږدې دی، حسین خیل په خبره مونږ ته نږدې دی، نیم ساعت لاره ده.
وو زله په خمرینه وتللې مو سن خېلو ته الته د خپلوان او ته ورغلی مو په وخت کې زما شوم ممتفلم ډېر ښه خربوزې او ډېر ښه ښه اندواني وي د هر کې لګینو وای راتلې.
بالکل بالکل سرور سي مو سجا بکل راي سي کې لګي د اوس الحمدلله ډېر امنیت شي راي سي کې لګي وي نه مو سره ملما شي ډېر خل به وشي
حتمان درځم. هغه د اوس فصلونه ولال دي ک میوېم ټول کړي پالیزونه ټول سول څنګه وزيات د اوس
نا سرور صاحب وسو د غچې دی پالیزونه چې دی په خام دي څه پکې ویني دی غنم ټول سو غنم وربش دا شان ټول سو
د تاسو کوم خربوزه ډیره مشهور ده چې کابل ته لیږي یا خارج ته صادروي کوم نه وده نمې چې ده فکر کوم تماس قط سو موږ سره که وسو همکار بیا کوشش وکړي چې یو ځل بیا له سره تماس برقرار شي. راځو نور صاحب ته. نور صاحب، دا اقلیمی تغییرات سی دی دا تنا نو پا افغانستان کی دی پا طول نڑی کی دی ناسپی باد و باران سی موسمی بارانو چی دی دیگو وقت تغییر کلی دا
سبب څه کېدلی سي په افغانستان کې؟ خوب مثلا په کابل کې وغه غدی تاسو ویلې مهرباني وکړه چې د خلکو هغه د خپل انسان عمل د دې تغیراتو په نړۍ کې څه تغیرات دي؟ دا د ژوند تخنیکی عوامل سوي دي، دا ګلخانی غازونه کڅنګ نور صاحب.
اول خو پسرلی صاحب ته ښه راغلاست وایم او خپل سلامونه ورته ځانۍ کوم. انشاءالله ته خربوزه او هندواڼې نه ښه برخه څه وشي استفاده وکړي. جناب سرور صاحب، د تغییرات اقلیم دوه لاملونه دي.
مهرباني.
یو لامل طبیعي سیر دی، د طبیعت سیر دی، دغه دی. او بل د انساني فعالیتونو لاملونه دي. د انساني فعالیتونو لاملونه اکثرا موږ تاسو ګورو چې همدغه عصري ژوند دی، د اوبو نه، د هوا نه، د خاورو نه بهترین او بیشترین استفاده ده. او ټیکنالوژي او صنعت ته مخه ده. متاسفانه اوس جګړه په اکثر هیوادونو کې جګړه روانه ده. او ټول دغه اقتصادي بنسټونه چې اقتصاد هم پیاوړی کوي، متاسفانه اکثرا هغه مصنوعي یا انساني فعالیتونه دي یا صنعتي کېدو د ممالکو دی چې یو لامل د تغیرات اقلیمي همدغه فعالیتونه دي. او بل لامل طبیعي سیر دی، د طبیعت که موږ تاسې د ساینس پوهان اکثرا اټکل کوي چې مځکه تقریبا 3.5 میلیارد کال کېږي د عمر نه یې تیر شوی. او پیشبینی نه دی چې څومره به ژوند کې نور هم یا باثبات پاتې کېږي. نو تر اوسه چې موږ تاسې ژوند کوو، دا 3.5 میلیارد کال تیر شوی کې دغه اوله چې مځکه پیدا شوی یا اولین مرحله د پیدایښت او یو انفجارات شوی. او موږ تاسو پوهیږو چې اکثرا دغه حالت د مځکو انجماد و، یعنی مکمل یخبندان و. بل لغنه اوبو پیدا شوی، بل د اوبو نه ژوند د څنګه شروع شوی. د اوبو نه اکثرا هغه ژوند چې پیل شوی د اوبو د یا د هغه حیوانات د اوبو کې یا نباتات د اوبو کې رشد کوه، هغه ژوند پیل شوی. بل لغنه آهسته آهسته وچ شوی، مځکه وچ پیدا شوی. بل لغنه کاکا اسلامي مفکورې ته لاړ شو، آدم و حوا پیدا شوی او ژوند پیل کړی. او د هغه ابتدایي ژوند د هغه نه د انسانانو نه هغه شروع شوی. خو د انسانانو نه مخکې ټول حیوانات اکثرا حیوانات ژوند کړی. مختلف حیوانات چې اوس اکثر یې اوس نشته دی یا انقراض کېدلی، دې لپاره چې هغه محیط یا ماحول چې د هغه ژوند لپاره مهیا و اوس نشته دی. یعنی کراتر وچې ته لاړو د یخبندان نه اوبو ته لاړو، د اوبو نه وچې ته لاړو، د وچې نه اوس کراکرا دې ته ځو چې هوا ګرمیږي او اکثرا درجه د هوا پورته کېږي. تغییرات اقلیمی همدغه حالت ته وسي چې په فصلونو کې تغییر راشي. په آب و هوا کې حداقل د لس کالونه د یو بل حالت ته موږ لاړ شو، تقریبا دغه د نورمال حالت نه. دغه تغییرات اقلیم دی. د تغییرات اقلیمی فقط اوس افغانستان کې متاسفانه افغانستان د هغه ممالکو دی چې ډیر د اقلیمي تغییرو یا د بدلون نه متاثر دی. ټول نړۍ کې اکثرا تغییرات اقلیمی یعنی منطقوي بحث نه دی. تغییرات اقلیمی یو غټ ساحه یا لوی ساحه په برکې نیسي. تنها افغانستان هغه په نورو نړۍ کې تغییرات اقلیمی شته دی. خو هغه لامل چې اکثرا په نورو هیوادونو کې کم تاثیر کړی، یو لامل جغرافیایي حالت د هغه مملکت دی چې موږ تاسې متاسفانه افغانستان په وچه کې پروت دی. اولین ضربه موږ ته رسیږي او اکثرا هغه ساحو دی چې ارتفاعات یا مورفولوژي ډیر تغییر کوي. موږ اکثرا په افغانستان کې څلور فصل لرو، اوس متاسفانه دغه څلور فصلو کې تغییرات راغلی. کله زمی د مخته شروع کیږي، کله وروسته شروع کیږي، پسرلی هم همداسې دی. اوړی اوس تاسو وګورئ تودوخه زیات شوی په اکثره ممالکو کې. دغه لاملونه دی چې اکثرا موږ تاسو که هغه سایزانان وایي چې د لمر څه دی د هیلیوم نه تشکیل شوی، چې اکثرا هغه اولین مرحله هغه قطر وړکی و، کرا کرا دغه قطر یا هغه ساحه د تشعشع د لمر زیاتیږي و بالاخره دغه حرارت زیاتیږي و زمینه د دې ته مساعدیږي چې قیامت کیږي یا هغه ځکه آخري مرحله ورته رسیږي. دغه لاملونه یې دی چې تغییرات اقلیمي متاسفانه په افغانستان کې بد تاثیر کړی، او خصوصا په اطفالو کې، میندو او ښځو کې، او هغه خلک چې سپینګیر شوی او امراضو کې اخته دی.
مننه نور صاحب، مننه له دې جامع معلومات څخه. بیرته راځو تاسو ته. پسرلی صاحب، صفی الله خان پسرلی له بغلان له کیلګی نه بیا موږ سره وصل دی. پسرلی صاحب مهرباني وکړئ، مخکې ستاسو اړیکه پرې سوه. پسرلی صاحب،
او سرور صاحب ته پوښتنه وکړه چې کوم خټکی نه ښه بازار
لري؟ وو دا پر ته وایي
بازار کابل ته موږ لیږو کنه.
وو
منګه کابل ته سرور صاحب چې لیګو دغه شکرپاره دی ورته وایي، او یو رقم نور دی چې ورته منګه په اصطلاح کې ورته سوزمغز وایو، بیا ورته پښتو کې شینمغز وایو، دا چې دی بیا زرمتی ورته وایي. نو دا دوه رقمه چې ډیر بازار لري په کابل کې، ډیر څه خرڅیږي، ډیر تیز خرڅیږي، او دا نور چیزی هغه د دومره خلک شوق نه پکې.
دا ورته وایي چې دغه شکرپاره او دغه شینمغز یا مغز سبز خټکی له نورو نه څه توپیر لري؟ پدې کې څه ځواني ده چې دومره قیمت
لري؟ سرور صاحب محترم، د شکرپاره چې وی د دې ګور دانم چې موږ ګور شکرپاره لکه د بوري نه فادي، نو دا ډیر خوږ دی، او دا سوز نه سړي دام ډیر خوږ دی. دا یعنی کله وخوري یعنی د شونډې د انسان د شي کوي د شي پری کوي دومره خوږ دی. او دا نور چې دی هغه خوږ دی، خو لکه دې ته به دوه رقم ته دې ته نشه رسیدلای.
سګنی حاصلات څنګه دي؟ چې مرز خو به نه کړي، یو قسم مرز کله پر راځي؟ کوم مچي د کوم
یار سرور سے محترم، مخکې کو مرزونه ډیر وو، اوس چې رقم دوا ورته راوتی د جملتین د په هوګه منګه، نو بیا دومره کلر ته مرز نه وی، نو که دوا په نه وی بیا چنجای دی، دا چنجای وی لکه ټول خرابېږي. نو سکل خو الحمدلله د سوري خټکی لاشنه دی وهلی نه دی، خو چنجي لا د سوري سلام دی ورته ویلی، نو معلوم چې کله پاخې سي لدی معلومیږي چې چنجي وهلی هغه وخت معلومیږي.
مننه سرای صاحب، یو جهان مننه څه برنامه کوم برخه وایم.
مننه سرور صاحب، ګوره کله کې ته راځي؟
که دار غلم اتمن ک په لخوا مریته در واوختم سلنګه خواته اتمن در زم کې لګی ته
ولې نو مر خدمت کیو
جار دې مننه. نور صاحب، دیو بل اوریدونکو پیغام را لګلې دی، هغه بم واورو د کابل ده، او بګورو څه وایي په کابل کې دی؟ وبو پاکله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زد کابل نہ خبر قوم زمانم سید عبداللہ سادات تے او په وحدت لیسا کی معلم یم. نتا سوول چې ته اوبو کمی یو حل خو د خلکو په منځ کې یو आवाज ده، کابل کې خټیر د خلکو په منځ کې आवाज وی چې د پنځیر وب کابل تراړی، کدا आवाज رښتیا وی یا کدا حکومت وسنی وی یا بندونه جوړول دی لکه بند شاو عروس جوړ شو نور بندونه جوړ شي، خو په دې کې د حکومت بیچاره وس نه وي چې دا موسسه ورسره کومک وکړي او دا کارونه وشي. ان شاء الله وبو کمی به خلاص شي. جزاکم الله خیر.
نور صاحب د کابل نه مساده صاحب غږ واورید. دوی وای چې په کابل کې دوی له چا وازه ده، امدا وزنه ده، پروژه ده چې د پنشیر له سیند نه یو کانال راواړوي کابل ته د څښلو د اوبو لپاره، او هغه د شاتوت بند هم ده. په دې هکله نور صاحب څه معلومات لري؟
زه خوال کې غواړم چې لږ دره پوهاوی هم زیات کړو.
بله،
د اوبو د اوبو کمخ یو خو د نفوس زیاتیدو دی.
بله.
یو همدغه سه صفی الله جان وویل سه استفاده بیرویه ده، یعنی و سولر وهله اکثرا په کابل کې داسې کور نه دی چې ساو نه لري، دې لپاره سیستم د آبرسانی نشته دی. صحیح، په ټولو کابل کې داسې منظم سیستم د آبرسانی نشته دی. هغه دوی مجبور دی چې د مځکو لاندې اوبو نه استفاده وکړي. سیستم د فاضلاب نشته دی، متاسفانه دغه اوبو چې لرو دغه ککړ دی. اکثرا اوس ډېر شرکتونه د اوبو جوړ شوی چې معدني اوبو تولیدوي، هغه هم بیرویه استفاده کیږي. دا یې لاملونه وو چې خلک باید حداقل په دغه باندې مدیریت او یعنی ښه رویه ترې ښه استفاده ترینه وکړي. راغلو د پنجشیر د اوبو نه او د بند شاه و عروس نه. خوشبختانه چې بند شاه و عروس اوس پکې اوبو شته دی، ذخیره شوی، اکثرا همدغه لپاره احداث شوی چې د کابل اوبو تغذیه شي، یعنی مځکه لاندې اوبو د کابل یو هغه شاخصتونه دا دی چې باید همدغه بند د دې اوبو هغه اکثر مشکلات جوړیږي دای تامین کی. بل مول سیستم دی آبرسانی نشته دی. پلان کې هغه په خوام پلان کې وو چې باید دغه د پنجشیر اوبو انتقال سی کابل ته. اوس هم فکر کوم هغه فازیلیټی یا هغه ابتدایي سرویګان شوی ده، ما په نه تر څو خبرې. نو دی یو موثره پروژه دی چې دغه راشي کابل ته او کابل مستقیما دغه شبکه سازی چی او دغه اوبو تمدید چی مکوله شو چې د امزکو اوبو حداقل د امزک لاندې اوبو دغه باندې هم تغذیه کو هم استفاده ترینه کم شي، او موږ دغه اندېښنه چې دغه موسسه کړی چې حداقل موږ 40 کاله بعد یا 50 کاله بعد د کابل دغه وضعیت که اوس روان یو، که دغه وضعیت یې امکان لري دغه 50 یا 10 کاله دوام ونه کړي، مهاجرتونه امکان لري 15 کاله یا 40 کاله بعد شروع شي. نو دغه یو لاملونه چې موږ کولی شو چې دلته ژوند دوباره احیا کړو، خلک ژوند وکړي او خلک هغه ښه استفاده ترینه وکړي. یو دا ده چې تراکم د نفوس کم شي کابل کې، دغه تراکم لاړ دي شي ولایتو ته. دغه نه وایم چې مثال هرات هم تراکم د نفوس زیات دی، مزار کې هم زیات دی، جلال آباد د لوی ښارونو کې اوس تراکم د نفوس زخته زیات دی. دغه ظرفیت نه دی، نه خاوره دغه ظرفیت لري، نه هوا دغه ظرفیت لري، نه اوبو دغه ظرفیت لري چې دغه تراکم د نفوس زیات شوی دغه هغه محتاجات یا احتیاجات پوره کړي. بنان موږ او تاسو باید بدیل لار ته وګورو. بدیل لار همدغه ده چې بند شاه و عروس مکمل بند شي او ذخیره جوړ شي، هغه یا بهترین استفاده ترینه وشي. د قرغی اوبو باید بهترین استفاده ترینه وشي. دلته موږ سلرو چاراسیا خواته
شاتوت بنده
هم بند لرو،
لالندر
خواته هغه سروی شوی و حتی تقریبا احتمالات دی و سه کار باید شروع سی، متاسفانه تر اوسه نه ده شروع سوی. ده سالور درې سالور بند سه ایهیا شی و جوب شی احداث شی و خیلی استفاده تری نو شی. مو کولشون سه دی کابل دی امزکلان دی اوبو تغذیه کو، او ده اوبو دی چکل اوبو سه دی پنچیر نرازی، ده هم کولشی سه مو دی حداقل دی سادان و سه کابل که اوست هر کور یو سالری د غنه مخنیوي وشي. د دغه شرکتونه سه اوس مدني او تولیدي خلکو ته توزیع کوي. د دغه مخنیوي وشي موږ کولای شو چې ادعقل هغه دوامدار ژوند په کابل کې تضمین کو.
مننه مننه نور صاحب. یو ګران اوریدونکو په خاطر د تلیفون نور صاحب کستاسو اجازه به رواب خلو نغواړو ډیر منتظر پاتې سي. ګران اوریدونکو مهربان یاست، مایکروفون تاسو په خدمت کې دی. قدسو نور اوریدونکو موږ ته پیغامونه پریخي دي، هغه اورو لغزنینه لهلمنده لقندهار.
سلام السلام علیکم خدای ازادی رادیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. او په مجموع کې افغانان سی په داخل او خارج کې د ټول سلامونه وړاندې کوم. جنبس کوچې مې د غزنی ولایت څخه ما نظر دا د وچکالۍ په باره کې سی اسلامي امارت باید کوشش وکړي سی په ترافي سیمو کې هغه سیمو کې سی هغه داسې وړکې وړکې مندونه یا خوړونه موږ تاسې په اصطلاح ورته ویل کېږي دا باید وتړي چې تر څو پورې په مځکه کې اوبه پیدا سي. نو دلته غزني ولایت کې هم دغه د اوبو مشکل شته چې اوبه د مخ په کمبود دي. نو په دې کې مالداران او زمینداران چې دي دغه ټوله دغه مشکل سره مخ دي چې تر څو پورې اوبه مهار نه سي او اوبه را ونه تړلې سي نو دغه د وچکالۍ مشکل به هر ځای وي او اوبه به ورځ په ورځ کمیږي. نو افغانستان داسې هېواد دی چې اوبه ډېر لري خو لیکن دا داسې مهارولو لپاره د موږ او تاسې کار نه ده کړی چې مهار یې کړو. انشاءالله د موږ او تاسې په مځکه کې هم اوبه پیدا کېږي او د اوبو سطح رالوړېږي او نور داسې داسې د زمینداري کار هم بند کېدای شي. نو په اوبو په بندو باید کار وشي. دا ما نظر ده. سلام
السلام علیکم. زه د غزني د قرباغ ولسوالۍ نه تاسو سره په لاین کې یم. سبا په ولسوالۍ کې مې د اوبو کموالی ډېر راغلی وروره. معلومات نه کښې شته له څه وجه د وروره ډېره ګرمې ده وچکالي ده که څه چنده. تاسې په اړه یو معلومات راکړئ.
نور صاحب له غزني نه د مونږ دوه ګران اورېدونکي وو. دواړو هلته هم شکایت درلود چې د دوی په سیمه کې هم اوبه کمې دي. یو وړاندیز کړی وو چې اوبه باید مهار سي. نور صاحب اوبه څنګه مهار کولی شو؟
لکه چې څنګه چې هغه ورور مې د هلمند نه تماس ونیوله.
بله
متاسفانه اسلامي امارت یو خو سیاسي مشکلات ده دی هغه مشکل نو خدای وکړي چې حل شي. او بل اقتصادي مشکلات هم د خلکو هم د دهقینو هم د صنعتکارانو هم د تجارانو او هم د حکومت مدیریت دی. اوبو لږ ذرا هغه لګښت یې ډېر زیات دی که بند احساسوو لګښت یې ډېر دی که غواړو چې د مځکه لاندې اوبو تغذیه کړو لګښت یې زیات دی که غواړو چې باران یا واوره یا حداقل دې ته زمینه برابر کړو چې زیات ورښت ولرو باید شنه ساحه زیات کړو یعنی رطوبت باید زیات کړو. د دې لپاره و رښتیا دی چې باید موږ چک دمونه جوړ کړو موږ بندونه احداث کړو موږ مدیریت وکړو خپل ادا سطیر اوبو بخش کړي. دغه مدیریت فقط همدغه دی چې موږ بند احداث کړو موږ پرېندو چې دغه اوبو چې اوس روانې دي اکثره موږ همسایه هېوادونو ته دغه مهار کړو وکولی شو چې د خپل هغه احتیاجات رفع کړو. دغه یې اساسي لاره ده چې باید حکومت د نړۍ هغه ټول هېوادونه چې تغییرات اقلیمي بخش کې محیطي زیست بخش کې حداقل حقوق بشر کې دغه فعالیتونه لري دوی باید هغه سیاسي ملحوظات پرېږدي فقط کوشش وکړي چې دغه حق دغه حق چې هر انسان حیوان نبات لري حداقل هغه برآورده شي او خلک ترېنه استفاده وکړي.
مننه مننه. نور صاحب د ما پوښتنه له تاسو نه دا ده چې یو کار خو به حکومت کوي حکومت بندونه جوړوي دا غټ لګښت غواړي په میلیونو ډالر په مصرفېږي. موږ غواړو کور کې خلک څه وکړي چې اوبه وساتي. اوس له بامه باران وسي ډېر شړکنده باران وي په اصطلاح نوه کې اوبه راځي کته بهیږي کته بهیږي ځي کوڅې ته له کوڅې نه ځي لاړې خوړ ته داسې لارې چارې هم شته چې خلک په کور کې اوبه وساتي. د دغه پوښتنې جواب مخکې داسې تاسو راکوي. دوه نور اورېدونکي دي هغوی هم موږ ته پیامونه رالیږلي دي. نور صاحب که اجازه مې وي هغه به هم راواخلو بیا به تاسو ته راسو. مننه.
السلام علیکم ازادي رادیو ټولو کارکونکو او درنو ویزپونو اورېدونکو ته د زړه کومې احترامات او سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي جوړ روغ وي. زه شفیق الله مشفق د هلمند ولایت د مرجې د ولسوالۍ سره استاد سره فلین کې استاد شنن نه بس موضوع د اوبو د کمیش پاړه ده. بالکل په افغانستان کې خصوصا په د بازي مناطق کې اوب مخ په کمیدو دي او اوب کښته روان دي. زیات ځایونه اوب نه لري، خلک د وچکالۍ سره مخ دي او د دې بې ځایه استفاده په دې اړه باندې داسې زه ویلی شوم چې ډېر خلک د دې څخه ډېره بې ځایه استفاده کوي. مثلا د برمې دي، دا برمې د یو سړي دپاره یوه برمه کفایت کوي، دوی راولاړېږي، په دې مقابل کې دوه او درې برمې یو کس وي، د یو لږ مځکې دپاره دوه او درې څلور برمې، د دې مخنیوی باید وشي. په راتلونکي کې باید داسې یو طرحه حکومت وړاندې کړي چې د کوم ځای دپاره اوبه یا یوه برمه مثال کار کوي، اضافه برمې باید هلته ونه وسي په هغه مناطق کې. نو دغسې مشکلات شته چې بې ضرورته ډېر ځایونه دي چې برمې ویل کېږي او د اوبو سطح مخ په کښته روانه. نو دغه زما یو نظریه وه، خصوصا د افغانستان د حکومت څخه مې دا ارزو توقع ده چې دې ته یو داسې پلان ترتیب کړي چې خلک دې ته پری نږدي چې د اوبو د برمو څخه ناوړه استفاده وکړي یا بې ځایه مصرف یو بوس وکړي. نو دغه زما یو نظریه وه. نور تاسې ته مخ په وړاندې ښه خبرونه غواړم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو ټولو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نعمت الله احمد هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه د اوبو پر برابر باندې به ورجان درته وایم چې د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ د هیڅ د سکوت سره مخ ته او دلته د اوبو د بندو سیستم سره کې چیرې حکومت وتلی او د تیر نظام او د اوس نظام چې په حاله دی دا شل کال کېږي چې دغه د نوزاد ولسونه خپل آوازونه پورته کړي دي چې دغه د فرحات په نامه یو بند دی، دغه بند راته وتړي. د دې بند په تړلو سره ټوله نوزاد آباد کېږي، اوبه سیستم برابرېږي، خونې کوي. نو خدای دې وکړي چې زموږ آواز تر لوړ پورو چارواکو پورې ورسېږي تر څو دغه بند راته وتړي. والسلام.
نور صاحب له هلمند مو د ګرانو اوریدونکو خواله واوریدل، شکایت لري چې حالت مو بنسته که دوی ته څه توصیه لري او بیا زما هغه پښتنې ته چې کور کې خلک څه وکړي چې اوبه وساتي مهرباني.
اول خو نعمت صاحب او شفیق جان ته اکثرا موږ نن فکر کوم چې اکثرا هغه څوک چې تماس نیولی و د هلمند و.
بله.
نو په دې معنا چې هلته اوبه کم دی او دا هغه دې لپاره چې ورښت کم شوی، سطحي اوبه کم شوی، خلق مجبور دی د ثانه استفاده وکړي. دا خو د هغه دوی حق دی چې باید د اوبونه بهره مند شي، اما څنګه بهره مند شي دا د حکومت وظیفه ده که ولایت کې دی که ولسوالۍ ده کې دی که لرې پرتو قریجاتو کې دی چې دغه فرصتونه خلکو ته مساعد کړي. مساعدې دوه د اوبو فقط همدغه دی چې هغه وویل چې فرحت بند دی نوزادو کې، یا هغه مخکې ورور مې ویل چې اکثرا د برمونه استفاده کوي بیراویه، مخکې اکثرا د عمیق سازانو بند شوی و چې باید خفاري ونه شي. اوس هم لکه چې همدغه ځمکو د څا کیندل د عمیقو دا بند دی، اما ټکنالوژي یا هغه فرصتونه دا حکومت ته چالش زده دی لپاره چې اوس روټری برمی دی یا دا برمه ده، یو کوبایی دی یو روټری دا برمه وهي، او دو ساتو کې درې ساتو کې سل متر کوتي کې کوي، په درې ساتو کې دا سل متر وهي ده. بنان که ساده لسونه یا پنځه لسونه زیات شي هماغه عمیق دی، دې لپاره چې هغه مجبور دی چې هغه ځای پیدا کړي چې زیات اوبه پکې شته. دې لپاره چې ضرورت بنان حکومت
ته پکار دی چې بندونه احداث کی چکدمونه جوړ کی هغه نقشې خاصې په باید سے جوړ کی دے 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 سرویگان تکمیل کی سے کم جائے کی سے ادعقل مک پسلی ابو لرو آغا مہار کی زمینہ دے دے مساعد کی سے ابو مہار تو خلق دے ستی ابو نے استفادہ ہو کی بغیر دے دینا سے برما وہی یا سا وہی یا بیمزو کلان دین ابو نے استفادہ ہو کی دادی دے دوارا ملکرو دماغ خیال امداغ از وابو رازو دی دی اوبو دی دی استمکاولا یا دی وسنه وضعیت تا مو گوتا سا اکثرا پو خارونو که غگی پو کلی یا باندو یا لر پرتو سیمو یا ولایتو که خو آغا طبعی حالت دی سی ورخ یا فصلون تغییر کرده یا تغییرات اقلیم دی متاسفانه مشکلات که پیدا شده در وضعیت سی وسنه پو لوی خارونو که دی زیخ پل مثال ورکو دما قام ایزوگام دے دما ناوانہ سی اوبو کتکی گی پو حولی کی حولی یعنی شنا سعان لرم سی داغا زرکیت ولرم سی داغا اوبو سی یا واری باران کی گی کول آغا اوبو آلتا زخیرہ شیو جز چی اوبو کی زی کوسا کی کوسام سی ووزی کانکریت دے دی آغا نم سی ووزی سرک تا سرکم آغا جو چی کانکریت دے بالاخره مجبور دی چې دغه بیاله او رود تلاړ شي رود مستقیما زی یا پاکستان ته زی یا ایران خواته ځي دغه مشکلات پکې شته دی موږ په عمران او انکشاف کې یو پسوند لرو د انکشاف پایدار په نامه د پایدار په دې معنی نه دی چې پروژه باید استحکام ولري هغه استحکامیت پکې شته دی منتها پایداري په دغه کې دې لپاره شته دی تی موږ د ټول هغه آسیب پذیر نقطې پروژه کې پیدا کړي هغه په نښه کړو همدغسې اوس کور جوړوو حداقل 40% لازمي دی شنه ساحه باید ولري 40% د هغه بودیجه باید وسنجول شي چې حداقل د محیط زیست او د چاپېریال په برخه کې هغه دوی مصرف کړي کور جوړوي خټه و کانکریټ ټولې باندې اچي یعنی مالکیت د باندې خلکو سره نشته دی فقط مالک دی د هغه اولی ده بس نه دغه مسؤلیت هم د حکومت دی هم د خلکو دی چې باید دغه هغه پایداري مطرح کړي هر څوک جذبي ساګان په اولی کې کینی حفر کړي او شنه ساحه ولري چې دغه واوره او اوبو هلته مسیر ورکړي دغه ذخیره شي او مستقیما زیرزمینی اوبو ترېنه تغذیه شي.
مننه مننه نور صاحب. درې اوریدونکو نور هم پیامونه را لېږلي دي. نور صاحب که ستاسو اجازه وي هغه به هم واورو.
مهرباني وکړئ.
مخه بس پښتنه دغه داس بس مسی جدي پاملرنه وشي دغه اوبو ته اوبو ډېرې ټول افغانستان خصوصا
صدامونه نی کې دې د وچکالی سره خموږه مده دغه سیمه ژغیرن درغندل او رسوالی دغه مزه ته واشه ډیر له وچکالی سره مخ یو باندې سخته کمی په وړو ځایو کې نه پچې ټوکی
سلامونه نی کې له احترامات ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته مختای پکتو کې جوړ او روغس کل حسن زپری خبرې کوم د پکتیکا ولایت د وظفه ولسوالی محترمو ډیر ښه موضوع ته اشاره کړې ده نو راځم د موضوع په اساس یو نظر درکوم نو لکه څنګه چې تاسو د اوبو کموالی ته اشاره کړې ده نو سږ کال بارانونه هم بیخي کم شوي دي بیخي د درې میاشتې کېږي زموږ په سیمه کې هیڅ باران نه ده شوی نو کوم د اوبو شش چې د مو شش ورته وایي یا د اوبو زوروالي کته اوبه تللې دي بیخي کوم سهان سي دي یا برمې دي هیڅ وبنه لري و چې سوي دي نو بيخي وچکلي زیاته ده واخه هیڅ شي نشته د خلکو مالونه هر څه د غاړي دي نو له حکومت مغښتنه داده چې باید وندونه وتړي دلته زیات وندونه شته ښه ښځایونه شته چې وندونه ورته وتړل شي خو زموږ په سیمه کې هیڅ وند نشته
نور صاحب اکثر هیوادوالو د افغانستان له جنوب غرب نه تماس نیولی وو یو ګران اوریدونکو هم اوس په خط کې لرو که اجازه مو هغه به هم راوخلو ګران اوریدونکو ځان معرفي کړئ مایکروفون تاسو خدمت کې دی مهرباني
السلام علیکم
سلام علیکم سرور صاحب، ستړی مې سي وروره په خیر
ته ستړی مې سي شکر دې ته څنګه خې صاحب ته خدای مهرباني
خدای پاک دې وساته ورور جنباس کوچې مې د غزنی ولایت څخه
کوچې صاحب تاسو پیغام خو موږ په اول کې خبر کړو یو پیغام ترې لګل مهرباني کو نور څه پوښتنه لري مهرباني وکي
زما نظر خو دغه د وچکالۍ په باره کې روښتیا هم وچکالۍ دلته په غزنی کې ډېر زیات وچکالۍ ده نو دولت باید داسې وکړي چې بندونه باید خامخا جوړ کړي او داسې بندونه هم نه کې باید جوړ لکه اوس څنګه چې خوست کې جوړ کړی و په یو کال لا وتلی نه و چې بیا اوبو یووړ نو دا هم د افغانستان پیسې باندې مصرفېږي نو داسې بندونه باید جوړ شي محکم بندونه باید جوړ شي تر څو پورې د مځکې لاندې اوبه هم پیدا شي او خلک استفاده ترې وکړي د زراعت لپاره هم
مننه مننه جانبا صاحب کوچی صاحب نور صاحب دموږ د درې اوریدونکو پیغامونه واوریدل کته تاسو تماس سره نیسی ورسته بیا نجیب الله صدیق سره مو مرکه کړې ده اغا د اوبو د منابعو کارپو دی کته تاسو دموږ د غوګرانو اوریدونکو تفسیرو ته یا پښتنو ته ورلاند سي مهرباني نور صاحب
زه دا غوښمنو ته اکثرا د اوبو د مدیریت په بخش کې ټول اعداد د بندو د ویالې جوړول وو د مځکو لاندې اوبو نه هغه ښه استفاده وو په دغه باندې لږ دره بحث وکړ یو برنامه اکثرا آګاهیدهي یا تعلیمات دي اکثرا موږ باید خلکو ته آګاهي ورکړو څنګه د اوبو نه استفاده وکړو دا یو لامل دا 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 بخش امکان لري چې اکثرا ادارات او قریاجات کولای یو بخش د کارګاری دی چې موږ از یقل اوس تغییرات اقلیم کې دغه بحران کې موږ گیر یو چاره نه لرو نور مجبور یو چې دغه سره از یقل هغه ځان عیار کړو د دې لپاره ځان عیار کړو یو نامه د کارګاری باید موږ هم زراعت سازگار کو هم خلق سازگار کو هم آغا فرصتونه ورته مساعد کو په دې معنا موږ که غنم کرو داسې غنم وکړو چې اوبو ته کم احتیاجات ولري که نیالګي کینوو داسې نیالګي باید کینوو چې اوبو ته کم ضرورت ولري که سبزي کوو داسې سبزي باید وکړو چې اوبو ته کم ضرورت ولري او کوشش وکړو چې د سطحي اوبو یا د بارانونو نه یا د فصلي اوبو نه ښه استفاده وشي مدیریت وشي او زمینه دې ته مساعد شي چې دغه زراعت او څه سازگار برنامو ته میکانیزه شي او زمینه دې مساعد شي چې خلک د عقل هغه احتیاجات لري مرفوش
مننه ډیره ډیره احمد جاوید نور د چاپیریال ساتنې کارپو لتا سونه جهان مننه کو چې په دې خبرونه کې مو لمنګ سره برخه واخیسته په پاته برخه کې مو ل نجیب الله صدیق سره مرکه کړې ده هغه دی وبو د منابعو کارپو دی دغه مرکه په ګډه ورو په افغانستان کې خصوصا کابل کې اوبو ولې کم شوې دي
دا اوبو موضوع په افغانستان کې په خصوص توګه په کابل کې یو نوی موضوع نه ده له دوو لسیزو راپدې خوا کله چې په کابل کې خصوصا د هغه خلکو چې بازګشت وکړ له ګاونډي هېوادونو مهاجرین ټول په کابل کې مېشت شو او د کابل نفوس له 2 میلیونه کم و په 2000 کال کې او اوس چې تاسو وګورئ دا تر 6 میلیونه رسېږي نو دا درې چنده نفوس زیاتوالی د دې سبب شو چې د اوبو په منابعو باندې چې د ځمکې لاندې اوبه دي ډېر فشار راشي او دا د دې باعث شو چې هغه انډول د اوبو تغذیې او د اوبو مصرف متاسفانه مختل شي هغه بیلانس مختل شي نو بیا دا موږ تاسو ګورو چې د دې نتیجې دا وګرځېده چې د ځمکې لاندې اوبو سطح کال په کال تیږي نور سوې مدیریت هغه مدیریتي موضوعات هم دلته دي لکه موږ او تاسو ګورو چې دا د نوشابې فابریکې او کمپنیګانې دا ټول په کابل کې د کابل د ځمکې لاندې اوبو نه استفاده کوي دلته ګرین هاوسونه او د ترکاري ګلخانې تر څلور سوه هکتاره ګلخانایي د ترکاری ګلخانه په کابل کې فعالیت کوي. دا ټول متاسفانه د ځمکې لاندې اوبو نه استفاده کوي په کابل کې. نو دا ټول لاس پلاس شو او د ځمکې اوبو چې دی د یوازنۍ منبع د څښاک د اوبو لپاره په کابل کې دی متاسفانه داسې ناورین حالت ته ورسوي.
استاد دا د ځمکې لاندې د اوبو سطح یا واټر ټیبل چې ورته وایو په دې حکل کې تفصیلات راکړي، څنګه دا اصطلاح څنګه په کار ول کیږي؟
بالکل ګورې ځمکې سختارونه لري. دا سختارونه په انګلیسي کې اکوفرونه یا د ځمکې او سفلې یا د اوبو سفلې ورته وایو. دا هغه په خاوره کې خلاګان چې شته دي دلته اوبو لدیر او کلونو راهیسې له میلیونونو کلونو راهیسې کله چې ځمکه تشکیل شوې ده هلته اوبو جمع کیږي په دغه منفذونو کې. دا منفذونه اوبو ساتي او دا مونږ او تاسو که مونږ یو چا یا کوهي کیندو هلته اوبو بیا په دغه چا کې یا کوهي کې بیا دغه منفذونه نه راځي. د ټولو اوبو چې له ورخ نه رامنځته کیږي هغه د واورې یا بارون په شکل دا په درې قسمت تقسیمیږي. یو یې خو تبخیر په شکل تبخیریږي له ځمکې د سر نه تبخیریږي د اوبو د مدندونو له بندونو هغه اوبو چې ولاړ دی له هغه نه تبخیریږي. بل د واورې ویلیکېدو او د هغه جریان چې په سیندونو کې دغه د ځمکې په سر چې جریان یا د سیندونو جریان تولیدوي او بل قسمت یې هم د ځمکې لاندې هدایت کېږي د ځمکې د خاورې منفذونو ته رسېږي چې د ځمکې لاندې اوبه تشکیلوي.
مننه استاد. د کابل د اوبو منابع عمده منابع کوم دي؟ یو خو د کابل سیند ده چې د بغمان د اونۍ له کلي نه شروع کیږي، کته پل چرخي ته ځي او بیا ننګرهار او تر پاکستان او تر کته غځیږي. بلې دغه د لوګر سیند هم سره یوځای کیږي. بل کوم منبع ده؟ پروسې کلونو کې ویل شوي وو چې د شاتوت بند جوړیږي او دا به د کابل خلکو ته اوبه ورکړي. بله پروژه هم ویل شوې ده چې د پنجشیر اوبه سیند یو ویاله یو کانال کابل ته راوغځول شي. که دا پروژې تطبیق شي، فکر کوي چې د کابل خلکو ته به کافي اوبه برابر شي؟
په کابل کې ما وویل چې دوه مهمه منبع دي. یو یې د ځمکې سر هغه د سیندونو اوبه دي چې یو شاخه یې د میدان وردګ څخه راځي، یو شاخه یې د پغمان درې څخه راځي او بل شاخه یې د لوګر څخه د لوګر په سیند جریان مومي او دلته کابل ته رسیږي. نو دا درې مهمې شاخې دي چې بالاخره کابل سیند جوړوي. او بل د منبع د ځمکې لاندې هغه سفرې دي چې اوس متاسفانه یو ناورین حالت ته رسېدلی دی. ګورې که مونږ او تاسو غواړو چې کابل ته اوبه ورسوو، دغه بحران ختم کړو، نو دا بحران خو یو عاجل رسپانس یا یو عاجل تدبیر ته ضرورت لري، ځکه چې اوس خو دا انډول دا بیلانس مختل شوی دی. اوس هغه اوبه ته لاسرسی یو اجتماعي معضله ګرځېدلې ده په کابل کې. نو تاسو اوس باید په دې فکر وشي چې دغه معضله څنګه په عاجله توګه حل کړي. نو په عاجله توګه حل یې دا دی چې تاسو له کابل نه په بهر کې یو منبع ومومي او له هغه نه ځای نه اوبه کابل ته انتقال کړي. او دا منبع په پنجشیر فرعي حوزه کې ده. هلته پنجشیر په فرعي حوزه زما مقصد دا دی چې هلته په سیاحت کې درې سیندونه یو ځای کېږي. هلته سفرې ډېر ښه ظرفیت لري د ځمکې لاندې د اوبوي سفرې. نو تاسو کولی شئ د هغه ځای نه اوبه را انتقال کړئ کابل ته. بل بحث دا دی چې په درازمدته توګه دا پنجشیر اوبه هم کابل ته بسیانه نه کوي. نو تاسو باید شاتوت بند جوړ کړئ او شاتوت بند بیا په لالندر دره کې ډېر ظرفیت لري چې تاسو د 2.2 میلیونه کسانو ته ډېر اوبه ورکوي. او بل مازیات د شاتوت بند دا دی چې که تاسو شاتوت بند جوړ کړئ، نو شاتوت بند د ځمکې لاندې هغه مصنوعي تغذیې ساحې ته هم اوبه برابروي چې تاسو کولی شئ د هغه طریق نه بیا د ځمکې لاندې اوبه بېرته تغذیه کړئ، بېرته بس چارج کړئ چې د ځمکې لاندې اوبه سطح بېرته پورته شي. نو دا کار ته ضرورت لري، بودیجې ته ضرورت لري، دا شاتوت بند غټه بودیجه او زمان ته ضرورت لري، تر پنځه تر اوو کاله په وخت ونیسي. خو پنجشیر اوبه چې درې سوه تر څلور سوه میلیون ډالرو ته اړتیا به ولري، په ژره توګه کېدای شي چې پلی شي، درې کاله به وخت ونیسي. که مونږ تاسو ښه کار وکړو نو دا کېدای شي چې پلی شي او ډېرو خلکو ته اوبه ورسیږي.
استاد ورسته پښتنه په کورونو کې د کابل اوسیدونکو ته مو توصیه څه ده چې څنګه دوی کولای شي د اوبو په مصرف کې سپما وکړي؟
ګوره بس سپما و ده، باید خلک دې باندې سر خلاص وي چې ځمکې لاندې اوبو بې انتها نه دي. ځمکې لاندې اوبو خشکېږي او که خشک شو نو متاسفانه بیا په کابل کې داسې بله منبع نشته چې مونږ او تاسو له هغه نه استفاده وکړو. اوبه به لوړېږي، مونږ او تاسو باید د اوبو او د غذایي موادو تر منځ یو باید انتخاب کړو. نو دا متاسفانه سخت انتخاب به وي. نو ځکه زه وایم چې اوبه سپما کړي، خو په کابل کې متاسفانه وضعیت دې حد ته رسېدلی دی چې متاسفانه د څښاکو لپاره اوبه نشته. نو مونږ او تاسو اوس کابل خلکو ته څه ووایو چې دوی سپما کړي؟ پخوا متاسفانه دا اوبه ضایع ډېر وو، اوس اوبه بېخي نشته. سپما خبره خو بېل خبره ده. نو اوس هم هغه مصرف کوونکي لکه د آبازی سالونونه، موترشویگانې او دا غټ شرکتونه چې په کابل کې موقعیت لري، دا ګلخانه چې ما یاد کړه، دا ټول باید مدیریت شي، دا ټول باید له کابل نه لري شي، بل ځایونه ته انتقال شي. که دا همداسې دوام ومومي، دا پنځه کاله نه چې هغه نه په نژدې راتلونکي کې د ځمکې لاندې اوبه به په همیشه توګه متاسفانه له منځه وځي.
درنو اوریدونکو، د اوبو د منابعو د کارپو نجیب الله سدید سره په دې مرکه ستاسو مایکروفون پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې تاسو په مهربان خدای سپارو. خاد، خوشحاله او آباد اوسئ.
درد را پر